السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپک بجې شوې د شپګو ناتر وو بجو د خبري غړې کې ز بنور شاستا سو قربایم نه کې هلو پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی چارواکی وای د بلوچستان په گوادر پورت کمپلیکس اتارټي وسلوال بریدې په شاتم بولې به آی ایم ایف د پاکستانی چارواکو سره د 1.1 ارب ډالرو ورکولو پور ورکولو باندې سلا شوې ده او د ډز باندې او د حماس لخوا د یرغمل شو کسانو خوشی کولو په موخه د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن منځنی ختیځ ته رسیدلې ده د خبرونو تفصیل چارواکی وای چې وسلوالو د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو په ودانۍ گوادر پورت ادارټي بریټ کړی دی د بلوچستان چارواکو د نوم نقولو په شرط مشالې ویل چې یو شمیر وسلوالو د مارچ په شلمه د مازیګر په خواو شاسلورو بجو په ودانۍ بریټ وکړه دا وای په خبر امنیتی سرتیری د پیښې ځای ته ورسېدل او سیمه یې کلا بند کړه د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ایکس پاڼه په خبر کې د سرچینو په حواله ویل چې امنیتی ځواکونو د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای وسلوالو د گوادر بندری چارو په ودانۍ برید ناکامه کړی دی یاد ټلویزیون په خبر کې ویلي وسلوالو ودانۍ ته د داخلېدو هڅه وکړه چې امنیتي ځواکونو په وخت په کاروایی کولو ناکامه کړه ټلویزیون زیاتوي چې امنیتي سرتیرو په نښته کې د بی ایل ای ټول اته وسلوال وجلي بی ایل ای په هغه ودانۍ د حملې ذمواري منلې ده خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دی ویلي د بلوچستان په هرنای کې د اسکرو په یو کان کې د 14 لوجه 12 کان کیندون کې وجل شوې دي په کوټه کې د کویلې د کان کیندون کو د ساتنې لپاره د جوړې شوې سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی نن مشالې ډیټول چې بیګا اتر روجماتي ورسته د هرنای د شارګې سیمې د زردالو په غرونو کې هغه وخت 800 فوټه لاندې د زهرجن ګیس له عمله 14 وشوه چې مزدوران د اسکرو پر ایستلو بوخت وو دی وای
خپل سامانونه دوی را باسي پیش کې وزل سو کسانو تړاو د پښین سره دی
په پاکستان کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې 270 کان کیندونکي وجل شوي وو چې زیاتره یې د بلوچستان وو د اتحادیې په خبره تیر کال د قانونو په پیښو کې خواوشا 3000 مزدوران جوړ شوي هم دي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف په یو اعلامیه کې ویلي له پاکستان سره د مارچ په شلمه یوې ابتدایي معاهده ته رسیدلی چې له مخې به یې اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو له پور څخه 1.1 ارب ډالر ورکوي دا معاهده په اسلام آباد کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ د مذاکراتو وروسته شوې په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان سټیټ بینک او نگران حکومت په وروستیو میاشتو کې د آی ایم ایف په شرطونو په سختۍ سره عمل کړی دی او دغسې نوي حکومت هم په اقتصادي توګه د پاکستان د مستحکم کولو ترڅنګ مضبوط او پایدار جوړولو لپاره تګلارو او اصلاحاتي هڅو ته دوام ورکولو هوډ څرګند کړی دی پاکستان له آی ایم ایف سره تیر کال په داسې وخت کې معاهده لاسلیک کړه چې دا هیواد تر ټولو زیات اقتصادي بحران سره مخامخ وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویل چې د خپل نږدې 2000 افغان کارکونکو دراتلونکو په اړه جدي اندېښنه لري د کمیټې پرون په اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکونکو یې د خپل کورنۍ د آمدن ذریعہ دي خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځند سره زرګونه کورنۍ له سخت ستونزو سره مخامخ شي دا له هغه وروسته ده چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوال مرستندوی ادارې سوره مخکې خبر ورکړی وو چې په افغانستان کې خپل خدمات ځندوي د کمیټې په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې د فعالیتونو په ځندېدو سره یې میلیونونه اړمن کسان له مرستو بې برخې کیږي د دې کمیټې په خبره له څلورو لسیزو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې خواوشا 3 میلیونه کسانو ته د روغتیا پوهنې او روزنې مزدورانو ته د خدماتو او اړمنو ته د مرستو پروګرامونه مخته وړل د سویډن کمیټې ویلي طالبان وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو په وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې د 2013 کال په جون میاشت کې د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د قرآن پاک نسخې وزول فری سویډن کمیټې ویلي د قران د نسخو وزول په خپکلکه غندي او دا کار په اسلامي عقیده یو ښکارا برید بولی او بل خبر دا چې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن منځنی ختیځ ته تللی دی. د امریکای او د یورپی ټولن لخوا ترهګره ګرځولې شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروسته دا د بلینکن منځنی ختیځ ته شپږم سفر دی. د نوموړي د سفر موخه ډزبندي او د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول دي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر ویلي چې بلینکن به په جده کې د سعودي عرب او په قاهره کې له مصري چارواکو سره وویني او د تړون په اړه د مصر او قطر په ملاتړ د جوړو شوو خبرو اترو ترڅنګ به غزې ته د نورو مرستو رسولو لپاره په خاصو خبرې کوي. انټونی بلینکن له دې وړاندې په فروری کې هم منځني ختیځ ته سفر کړی و. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل برید وکړ چې پکې د اسرائیل خواوشا 1200 وګړي ووژل او خواوشا 250 یې یرغمل کړل. اسرائیل له هغې وروسته په غزه کې د حماس پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې پکې تر اوسه له 1500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پروانه غړي کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان په گوادر پورت کمپلیکس وسلوال برید په اړه ورسته حال درکو. د بلوچستان په هرنایی کې بیګا د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې 12 کان کیندونکي وژل شوې. د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مشر سلطان لالا د پیښې په اړه وایي
پلاستیک یې کړی دي د بارودو کله دا منه دي کله دا ونه کوي نو یوه د باچا خدا وسوه یوه بیا د هغه قبضه کې پلاستیک وکړي په کوله کې یوه هغه وکړه.
د پاکستان د حکومت لخوا په تورخم تاګ راتګ په لړ کې افغان ډریورانو ته د سفری اسنادو پوره کولو مهلت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. دا ډریوران څه وایي؟
تقریبا زره ولارې دي، نه پاسپورت چا سره شته، ټیمونه کې ختم دي، نه ویزې را سره شته. مونږ ځان له رزق ګټو کې پاسپورتونه ویزې ځاله پیدا کړو، غریب خلک یې څه وو.
امریکا وایي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپل بریا لپاره خلک له جمهوریت بهیر به برخې کړل. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د دې غړې په پای کې بعد روزې مبارکې په مناسبت له مفتي د تراوو په اړه تفصیل واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، نن د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو په ودانۍ یا گوادر پورت اتارټي باندې وسلوالو برید کړی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه برید ناکام کړی دی او ټول بریدګری وژل دي. دا وخت د کوټې نه زمونږ خبريال ایوب ترین موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دې پیښې وروسته تفصیل را سره شریک کړئ.
ډېره مننه منور شاه صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه پیښه نن ماپښین یا مازګر 4 بجې د پاکستان په وخت د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ځینې وسلوال کسان د گوادر ډیولپمنټ اتارټي یا جی ډی اے او گوادر پورت په لور په دغه ودانیو ننوتلي وو او هلته ډزې کړې وې. هلته د چارواکو په خبره چې دغه ډزې تر نیم ساعت پورې زیات وخت پور روان وي او عام خلکو دا هم ویلي دي چې د لسو شاوخوا چاودنې هم ژغونه اورېدل شوي دي. او په دې اړه مشکله د مکران ډیویژن د کمشنر سید عمرانی سره تماس ونیوي، نو هغه د دې برید نه یوازې تصدیق وکړي او دا ویل چې د برید وروسته امنیتي سرتیری چې دی هغه د گوادر پورت اتارټي او گوادر ډیولپمنټ اتارټي او نور چې کوم سرکاري ودانۍ دي دا شاوخوا سیمې اوس نیولې دي او الته اوس عملیات یا آپریشن پیل کړی دی. خود دا ونه شودل چې عمله اور یا برید کوونکې کسان څو دي او څومره ته تلفات اوښتې دي. بل پلو ته د پاکستان چې کوم د فوج اداره د آی اس پی آر دا غیل خپل ویل سوی دی چې په دې پیښه کې دوی تر اوسه 8 وسلول کسان چې دي وژلي دي، خو په سرکاري توګه د دې تصدیق نه دی سوی. البته په گوادر کې چې کوم اطلاعات را روان دي نو هلته اوس په خلکو کې ویر خبره ده او چې کله د برید وروسته بیا بلوچ وسلوال ډله ده، بلوچ لیبریشن آرمی دا غ یو شاخ دی، مجید برګیډ، هغه په رسنیو باندې په خپل بیان کې د دې دی برید زمواری قبل کړی ده. خدای نه دی ویلی چې دوی و حکومت ته یا امنیتی سرتیرو ته څومره تلفات اړولی دي. البته د حکومت لخوا اوس هلته عملیات روان دي، اپریشن روان دي په بشپړ توګه. د حکومت لخوا هم دانه دی ویل سوي چې څومره کسان په دې پیښه کې مړه دي یا زخمیان دي. البته د ګوادر جی ډی اتارټی په لور چې کومې
تفصیل ورکې دغه سیمه کې څه کمی کمی ودانۍ دي؟
په دغه سیمه کې چیر چې دا برید سوی دی، دا ګوادر ډیولپمنټ اتارټی دفترونه دالته دي، او د دې سره ګوادر پورټس دی کوم چې د پاکستان او چین د اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې هلته کار شروع دی، او دغه پورټس دی دا تیار سوی دی. د دې ترڅنګ فش هاربر چې دی د مایانو چې کوم مارکیټ دی هغه دالته دی، او د دې سره سره د پاکستانیانو چې کوم ملازمین دالته کار کوي او د چین کم دلته ملازمین کار کوي داغو کورونه داغو ودانیانې هم دفترونه هم په دغه سیمه کې دي. او زیاتره وخت چې دا په دغه لار چې کم خلک دي نو هغه لمخ کې د چیک پوسټونه هم راځي، هلته د خلکو نه یوازې تلاشي کیږي او د تلاشي وروسته دلته چې دي د خلک بیا پرېښودل کېدای شي او هغه به خپل شناخت کوي، نو بیا په دغه سیمه کې دی هلته انټری کولی شي داخلېدای شي. او دا د ګوادر ښار د مرخصي لور خواته دغه سیمه پرته ده، او د سمندر په غاړه ده، او د دې سرخه بیا چې لږ لوړ ولاړ شي نو بیا یو پرایویټ اچکم هوټل دی، پی سي هوټل، هغه هم دالته دی پر کوم باندې چې په کال 2019 کې برید سوی و، چیرې چې یو څلور امنیتي سرتیری او یو د نیوی کس چې و هغه هم په هغه پیښه کې وزل سوی و. خو د هغه پیښې ذمواري هم وروسته بیا بلوچ لیبریشن آرمی یا د مجید برګیډ لخوا قبل سوی و.
سمه ده، ډیره مننه. دا و د کوټې نه زمونږ خبريال ایوب ترین چې د ګوادر پورت اتارټی د برید ورسته تفصیلی موږ سره شریک. هم په بلوچستان کې پاتې کیږو. په هرنایی سیمه کې بیګا د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې 12 کان کیندونکي وجل شوي. په صبح کې د افتونو په وخت د تنظیم اداروي چې له کان څخه ټول وجل شوي او ژوبل شوي کسان رایستل شوي او د ژغورنې عملیات یې پای ته رسیدلی دي. د بلوچستان په شمول د پاکستان د یو شمېر نورو سیمو د سکرو په کانونو کې تیر کال هم چاودنې شوی دی او کانکیندونکو ته یې مرجوب لاړولی ده. په کوټه کې د کانکیندونکو د اتحادیې مشر وایي حکومت په هغو پیښو کې د وجل شوو او جوبل شوو مزدورانو له کورنیو سره لا هم مالي مرستې نه دي کړي. تفصیل د ایوب ترین رپورټ کې اورو.
د کوټ څخه 160 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د ارنایي ضلع په اشاره سیمه کې د زردالو په غرو کې د کویلې د یو کان څخه د هغه 12 کان کیندونکي مړي راستل شوي دي. څوک چې تیر شپه په کان کې د چاودنې وروسته لاندې شوي وو. د مارچ په 16 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره د سرکاري ادارې ډایریکټریټ اف ماین مشر عبدالغنی شاوانی وویل چې د کان کیندونکي مړي راستلی دي او خپل عملیات وسرته رسولی دي. دا ډول اته کان کیندونکي خوند همندلی دي. ولس مړي دي او اته کان کیندونکي ژوند راستلی دي. اوس عملیات وسرته رسیدلی دي او خپل سامانونه دوی را باسي. پیښه کې وزل سو کسانو تړاو د پښین سره دي. دا د وړي وړ چې د پیښو وروسته د بلوچستان وزیر میر سرفراز بوکټي و مرستندوی دارو ته امر کړی و چې هغه دي د لاندې سو کان کیندونکو د راستلو په خاطر په عجله توګه ګړندي ګامونه پورته کړي. په کوټه کې په خبر سوي یو بیان کې الله وزیر د پیش په اړه نه هیوازې سم د لاسه رپورت طلب کړی و، بلکې د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پرونشل ډیزاسټر مینجمنت اتارټی یا پی ډی ایم ای او ځلي انتظامی چارواکو ته امر کړی و چې په یاد پیش کې لاندې سو کان کیندونکو د راستلو کار ژر تر ژره وسرته ورسوي. وروسته په صبح کې د ناوړه وضعیت مخنیوي ادارې پی ډی ایم مشر جانزیب خان و مشال ریډو ته وویل چې د پیښې وروسته چې کوم مرستندوی ټیمان و هر نایي ته لیږدولې وو هغه بیرته اوس د کوټ په لور راستانه شوي دي. د نوموړي په خبره چې د ضلع انتظامی چارواکو او کویلې د کارکوونکو د تحفظ ادارې په مرسته یې اوس د پلټنې کار پیل کړی دی چې دا معلومه کړي چې د چاودنې حاصل علت څه وو. په کوټه کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان لالا په دې اړه راته وویل چې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې دا ډول زیاتره پیښې د حکومت د بېغوري له امله رامنځته کیږي. د نوموړي په خبره چې د ارنای اوسنۍ پیښه د چاودېدونکو موادو له امله رامنځته شوې ده
او بلاستیک یې کړی دي د بارودو کله دا منع دي کله دا ونه کوي نو یوه د باکه خدا وسوه یوه بیا د هغه کوم ځای کې بلاستیک وکړي په کوله کې یوه هغه وکړه کنه دواړه د باکي سره ملګري شوې پر لارې باندې یې غر راله کړي پر 200 فوټه اوس دا څه کومه هوایي ده دا هوایي د دې قابله نه ده یادی انسان پر ولویزی یادی وخیز په 2000 یوولس کې چې دو سرویس ځوانان ورسو په سټورج په ابلیسی کې هغه باندې بلاستیک وو.
د دې ونې ورن چې د مارچ په 19 او شلم منځنۍ شپه د بلوچستان د ارنای ضلع د زردالو په غرنۍ سیمه کې د کویلې په یو کان کې هغه وخت چاودنه وسوه کله چې هلته شاوخوا 12 کان کیندونکي د کویلې د رایستلو په کار بوخت وو چې وروسته 8 نور کان کیندونکي و کان ته د مرستو خاطر شو سوي وو. څوک چې د چارواکو په خبره د زیرجن ګیس له امله بېوش سوي وو او وروسته نن دوی په زخمي حالت کې راستلې دي. د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په کال 2023 کې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې 278 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په دوی کې لوی شمیر د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو سره تړاو درلود او شاوخوا 3000 کان کیندونکي په دې پیښو کې زخمیان سوي هم وو. خو د سلطان لالا په خبره چې په دې پیښو کې د وزل سو کان کیندونکو و کورنۍ ته د کویلې د خاوندانو لخوا 15 لکه روپۍ پر سړي سر و اغېزمنې کورنۍ ته ورکول کیږي، لکن د حکومت لخوا چې کوم 8 لکه روپۍ ډیت ګرانټ ورکولو اعلان تیر کال سوی وو هغه د نوموړي په خبره تر اوسه پورې عمل نه دی پیل سوی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په تورخم کې د کسټم یا ګمرک چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا افغان ډرایورانو ته د سفری اسنادو مکمل کولو لپاره ورکړل شوی مهلت د مارچ په 1 پای ته رسیږي او د اپریل له 1 نیټې څخه به د پاسپورت او ویزې نه لرونکو ډرایورانو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. بلخوا افغان ډرایوران وایي چې په پاسپورت او ویزې اخیستو باندې یې ډېرې پیسې او وخت لګي، نو هغوی ته دې په ځانګړو کارډونو یا راهداریو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
په تورخم کې ځای په ځای لګول شو بینر باندې په اردو او پښتو ژبه کې ډرایورانو ته لیکل شوی چې د اپریل لومړۍ نیټې نه به هغو ډرایورانو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورنه کړي چې چا سره پاسپورت او ویزا نه وي. افغان ډرایوران وایي چې اوس هم د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په قطارونو کې ولاړ دي او افغانستان ته په اسانه نشي اوښتی. دوی وایي چې افغانستان کې پاسپورت جوړول او بیا پرې د پاکستان ویزه لګول د هر ډرایور د وس کار نه دی او په سلګونه ډرایوران له دې اسنادو لا هم محروم دي او که بندیز پرې ولګي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ به یو وار بیا دوه طرفه تجارت په ټپه ودرېږي.
محمد دے دا شکار دے زمنگ دا یو ال آر این دا تقریبا زرا ال آر ای دی نہ پاسپورٹ چا سرشتہ ٹیموں کی ختم دی نہ ویزی سرشتہ دے ویزی چوک را لو وے سی سادا خی ال آر این خ چا چا ل ویزی وی من زان ل رس کو گڈو کی پاسپورٹ نہ ویزی زال پیدا کڑو غریب خلق کی چھو کڑو روسا اور دا تینے
مشکل خدیر دے چوکم غم کانا منگل ٹیم را کڑا چاہتا ورشو قرآن کم سو خبر موری
تو برتل ہے کابل کے پاسپورٹ تھا اپلائی کرے کوشش تھا کڑائے
پگ میں آستے میں تیری کڑی بیر تھا راگل ہے منہ میں جوڑ کڑا پیسے پیسے گواڑی جوڑا گیم نہ بس کاروبار مانے بخڑے رہ سر دے جا مولیار دی بیس پیدا تر نشوا
نمیستان دا گول سپورٹ سامان را چاولے افغانستان تر روان روچان اپر گڑی کار نہ پاس کے ولاڑ دیو بس دا نہ تورخم نہ ولاڑ دی علی ماچ دا پورے شاگے سارا پورے ولاڑ دیو بس بیگا من پیشلا میں اندر کڑا بس ہندا روشن ما لنگو سامان را خیست او بس لدے کے لین روان چھ اور راغلو بس رو جانا نہیں سامان پر خود نہیں مبرا وڑا
دو جنوری پر در لسمن اٹھم د پاکستان امنیتی زواکونو کسٹم چارواکو هغه افغان ډرایوران ری سار کړي وو چې چا سره پاسپورت او ویزا نو او دو طرفه تجارت ور سره تر لسو ورځو پورې زندیدل وو خو بیا په تورخم صفر نقطه کې پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پاس د جنوری په دروشتمه نیټه باندې د تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو پر مخ په دې شرط خلاص کړل شو چې په خو شاو دوه میاشتو کې به افغان ډرایوران خپل اسناد جوړ کړي د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې په تورخم سفري محدودیتونه د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې لګولي او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او د اسنادو پرته پرې څوک تګ راتګ ونه کا او دا شرط پاکستانی وګړو لپاره هم لازمي شوی چې دوی به هم په خپل پاسپورت باندې د افغانستان ویزا لګوي او بیا به په تورخم دروازه د سفر اجازه ورکوي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
په پاکستان کې مېشت افغان کډوالو سنتکارانو غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مسلو په سر د کډوال نه زورول کېږي او نه د هم په تجارت محدودیتونه لګول کېږي. دا له هغه وروسته چې د پاکستان یو شمېر رسنیو د مارچ په 13مه د پاکستاني چارواکو له خولې خبر ورک چې د اپریل له 15مې بعد له پنجاب د افغان تابعیت کارډ لرونکي کډوالو د ایستلو بهیر هم پیلوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوس رپورټ کې اورو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د مارچ په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوال د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ډیر اندېښمن کړي دي چې ګنی د اپریل د میاشتې نه بعد له پنجاب د افغان سټیزن کارډ لرونکي راجسترډ افغان کډوال هم له پاکستانه وستلی کیږي. بریالي میاخیل زیاته کړه چې افغان مهاجرین د مجبورۍ له وجې په پاکستان کې پناه اخیستلی ده او باید حکومت دې د یو این ایچ سی آر د پی او آر کارډ لرونکو مهاجرینو پرنګ د افغان سټیزن کارډ لرونکو سره هم گزاره وکړي.
نور خلک دا ونیم لکه یا ولکه مهاجر سیسی کارډ هولډر دي او یو سره دا لک نیم وخامه خان اور داسې انرجستر خلک پاتې دا خلک چې دا لاړ شي اتنه هلاک خلک افغانستان ته الته نه کار شته نه روزګار شته او نو د دې خلکو سرپناه تشته دي او دوی الته سیاسي مشکلات هم لري. نو د دې ټولو سره چې دا راغلي خو د مشکلاتو نه وجه راغلي نو بیا ته څنګه مشکلات سره مخامخ کوي دا ظلم دی زیاته دي نو دا کار په کار نه دی چې وشي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او ځینې نورو پاکستانی رسنیو د مارچ په 13مه نیټه خبر ورکړی وو چې د داخله چارو وفاقي سیکرټري افتاب دورانی او د پنجاب صوبې د کورنیو چارو سیکرټري نورالامین د اپریل د 15مې نیټې نه له پنجابه د افغان کډوالو د وستلو د دویم پړاو د شروع کولو په اړه سلا مشوره کړې ده. تر دې وړاندې تیر کال د نومبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه چې د چارواکو په وینا اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو این اوچا د راپور تر مخه د 2013 پر وروستیو میاشتو کې 15 لکه اسناد نه لرونکي افغان کډوال د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ په اساس په جبري توګه له پاکستان خپل هیواد ته استول شوې دي. په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په وجه واپس لیږل شوي دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مشکلاتو په سر دي نور په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي. افغان کډوالو ته په پاکستان کې د راپورته شویو مشکلاتو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې صنعتکاران او سوداګر هم د ځینو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دوی وایي د کله نه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم هم ډیر کم شوی دی. په دغه اړه صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د شریکې خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
مونږ ډېر په دې باندې پریشان یو چې دا کوم سیاسي تعلقات چې دي کنه په دا ډېر وخت د طالبانو حکومت جوړېدو نه پس ډېر وخت شو چې خراب شوی دي او د هغې په وجه زموږ تجارت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او زموږ تجارت ډېر زیات په مشکل کې دی. نو په دې وجه باندې د تجارتي ویزې بندول یا تجارتي ګاډو ته بندیزونه جوړول یا هغه ودرول چې دي کنه نو دا یو قسم ژوند ودرول دي او د ډېرو لکونو خلکو چې دی د روزګار چې دی د تجارت سره تړلی دی قسمتۍ سره چې دی دا اوس چې کوم حالات روان دي دې کې تجارت به نور هم کمیږي او د حکومتونو طرف نه یو قسم داسې یو سنجیده په های لیول باندې په بره لیول باندې مذاکرات نه دي روان خبرې نه دي روانې څه مشاورت نه دی روان چې د دواړو ملکونو په منځ کې تجارت ښه شي او د خلکو ژوند چې دی او د خلکو ته د روزګار ګټلو موقع میلاو شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان پینډی خار کې د تراګری زد یو عدالت د سه شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د 9 مئی په کیس کې د نیولو وارنټ جاری کړی دی. د مارچ په 19 د یاد عدالت یو جج ملک اجاز آصف د 9 مئی د مقدمه اوریدنې وروسته فیصله کې وویل چې په 2 اپریل د علي امین ګنڈاپور او د هغه ترڅنګ نور 12 نومول شوی ملزمان عدالت ته وړاندې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور زمون خبريال رحمت جان راکوي.
دا راولپنډه د ترهګر ازد عدالت د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په شمول د پاکستان تحریک انصاف د نورو مخکخانو د نهم مئی په پیښو کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی او حکم یې کړی چې دوی د نیولو وروسته په 2 اپریل عدالت ته وړاندې کړی شي. ولې دا یادې پریکړې په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د حکومت دریځ معلومول وغوښتل نو د حکومتي ویان بیرسټر محمد علي سیف مرستیال محمد داود خان مشال ریډیو سره د هغه ویډیو شریک کړه چې په اردو ژبه کې ریکارډ کړی وا. د حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف ویل چې دا په دوی باندې د دروغو کیسونه جوړ کړی شوی دی.
عجیب سی بات ہے کہ بے بنیاد لغو اور جھوٹے الزامات پر من گھڑت مقدمے بنائے گئے ہیں باوجود اس کے کہ ملزمان کو مختلف عدالتوں نے ان مقدمے
عجیب شان خبر ادا چې بے بنیاد او د دروغو تورنو باندې د دروغو مقدمے جوړوي باوجود د دې چې بلا بلو عدالتونو ملزمانو ته همدا کیسونو کې په ضمانتونو د خوشی کولو پریکړه هم کړې دي. د پاکستان نور هم کشالې دي. د مریم نواز دوه حسن او حسین نواز باندې ثابت شوی د کرپشن کیسونو کې ورته همدا عدالتونه ضمانتونه ورکوي خو علي امین ګنڈاپور چې د صبح په کروڑو ولس دوړ د لارې خپل وزیر اعلی ټاکلې دي د هغه د گرفتاری وارنټ جاری کوي خو د سره د تحریک انصاف د کارکونانو او د مشرانو حوصله نه کمیږي. موږ به خپل جدوجہد ته دوام ورکوو تاسو چې څومره مقدمه جوړوي جوړ کړې
رهنماو کې حوصله پاس نه یونګي ان شاء الله هم خپل جدوجہد جاری رکھیں گے آپ نے جتنے مقدمات بنانے ہیں آپ بنائیں.
دا چې ولسی استازي او بیا د صبح وزیر اعلی پرزت دا سی پریکړه په داسې حال کې ورکول چې د پیښور های کورټ په شمول ځین نور عدالتونو هم علي امین ګنڈاپور له ضمانت ورکړي او ادارې هم د هغه د نیولو څخه منې کړي وي نو دا پریکړه څه معنی لري؟ نو په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې عبدالهادي مایار وایي چې علي امین ګنڈاپور او پښتونخوا حکومت فشار اچول د دې پریکړې غرض ښکاري.
زما په خیال دا د خیبر پښتونخوا حکومت خلاف یو پرشر ټیکټیک دی خو ماته په دې کې څه کامیابی نه ښکاري ځکه چې دا معاملہ با اروم رو پیخور ہائی کورٹ تزی او سنگ چی ماضی کی لدل شوی دی ہائی کورٹ با دا مجسٹریٹ دا فیصلہ کردم کوی نو دی کی نور حص نشتا صرف بس یو باغا پا دباؤ کی ساتل دی وزیر اعلی او صوبائی حکومت چی دا مرکز خلاف سخت اقدام انکی
دا پنڈے دا ترہگرہ زد عدالت یو جج ملک اجازہ صرف دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور سربیرا دولس نور ملزمانو دا گرفتارے او پا دہم اپریل عدالت دا وڑاندے کولو حکم کڑ دے نا کسانا کے دا پاکستان تحریک انصاف مراد سعید شہباز گل مسرت جمشید چیما شبلی فراز اور شیری مزاری ہم شامل دی پدوی باندے پناہم مئی دا سرکاری ودانو عملہ کو تا دا زیان رسولو تورو ندی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د دې رپورت ساده رواني غړې نیمه ته ورسېدل په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې د دې ساده خبرونو لنډ استفام وکړي چارواکي وایي د وسلوالو د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو په ودانۍ گوادر پورت اتارټي بریت کړی دی د بلوچستان چارواکو د نخولو په شرط نن مشالې ډیټول چې نن مازیګر خو شاسلور بجې وسلوالو په ودانۍ بریډ وکړ بل خو د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ایکسپانډ په خبر کې د سرچینو په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بیلې وسلوالو د گوادر د بندري چارو په ودانۍ بریډ ناکامه کړی دی او په بریډ کې شامل ټول اته وسلوال یې وجلی دي بیلې د دې حملې ذمہواري منلې ده د بلوچستان په هرنای کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له وجې دولس کان کیندونکي وجل شوي په کوټه کې د کوئلې د کان کیندونکو د ساتنې لپاره د جوړې شوې سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی مشال لري ته ویلي چې بیګا د روزه ماتي وروسته د هرنای د شارګې سیمې د زردالو په غرونو کې د زهرجن ګیس له وجې په کان کې چاودنه شوې ده چې پکې جوړل شوي اته مزدوران ژوندۍ راستل شوي دي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په یو اعلامیه کې ویلي پاکستان سره د مارچ په شلمه یوې ابتدایي معاهدې ته رسیدلی چې له مخې به اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو له پور څخه 1.1 ارب ډالر ورکوي. دا معاهده په اسلام آباد کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ د مذاکراتو وروسته شوې ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویل چې د خپلو نږدې 2000 افغان کارکوونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکوونکي د خپلو کورنیو د آمدن ذریعه دي خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډ سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا له هغې وروسته چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوالې مرستندویه ادارې 3 ورځې وړاندې خبر ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له وجې خپل خدمات ځنډوي. د مشال ریډیو د دې ساده خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر وای په روس کې د ولسمشریزو انتخاباتو ورسته بهیر دا سرګندوي چې د روس د ولسمشر دفتر یعنی کرملین خپل خلک تر کومه حد له جمهوریت بهیر نه به برخې کړی دي. د روس د ولسمشر په ټاکنو کې چې د مارچ په 15 او د مارچ له 15 څخه تر 15 یعنی 3 ورځې وو تر سره شول. یو ویا کلن ولادیمیر پوتین د بلې شپږ کلنۍ دورې لپاره په انتخاباتو کې منتخب شوه. د کارپوهانو په اند پوتین غوښتل د انتخاباتو په ترسره کولو کې له ځان سره د خلکو ملاتړ وخایي خو دا عمل تر ډیره جالي بلل کیږي. په دې حق له تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورت کې اورو.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وویل د کرملین لخوا د مدني ټولنې څنډې ته کول او په روسیه کې د خپلواکو غږونو خپ کول د تیرې اونۍ د ولسمشریزو ټاکنو ځانګړتیا وه چې یوازې غیر ډیموکراتیک بلل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې سه شنبه د انتونی بلنکن له قوله ویلي له انتخاباتو مخکې کرملین په سیستماتیک ډول له ډیموکراتیک پروسې او د قانون له حاکمیته د دفاع ډلې لکه خپلواک څارونکي ګوښه کړي او د پوتین بالقوه مخالف کاندیدان یې په جعلي تخنیکي پلمو رد کړي دي. بلنکن ویل په روسیه کې د ټاکنو وروستی بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسیې اتباع له یوې شفافې او معنا لرونکې ډیموکراتیک پروسې څخه بې برخې کړي دي. یو 70 کلن ولادیمیر پوتین چې له 2000 کال راهیسې د ولسمشری اسدر اعظم په توګه پر روسیه واکمن دی ټاکل شوی د نوي ولسمشری د دورې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین څخه مخکې شي او په 2 پیړیو کې د روسیې تر ټولو اوږدمهاله مشر پاتې شي. د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د معلوماتو له مخې ولادیمیر پوتین د 83% رایو په ترلاسه کولو د بلش پکلنی دورې لپاره لپاره وټاکل شو او په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون 4.4% و. په دې ټاکنو کې رایه اچونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په نیول شو سیمو کې هم ترسره شوه. هغه سیمې چې په سلګونو زره روسي پوځیان پکې ځای پر ځای دي او موسکو په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره زمیمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي موسکو د اوکراین په موقتي اشغال شو سیمو کې جعلي انتخابات د یو ښکاره تبلیغاتي تمرین په توګه ترسره کړل. د بلینکن په خبره د موسکو هدف دا و چې د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې غیر قانوني ادارې چې په ناقانونه توګه پرې برید کړی و او اشغال کړی دي پیاوړي کړي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د مشال خبرونه دي په خوست کې میشت وزیر اسلامي کډوال وای شي له غوي سره له 13 میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې او د روژې په میاشت کې ستونزې نور هم زیاتې شوې دي. کډوالو زیاته کړې چې یو میاشت کېږي چې پاکستان ته داخلېدل هم بند شوي او د غلام خان په لاره غوی ته د ناروغانو د بیولو او نورو ضروري کارونو لپاره د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. هغوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو غوښتنه کړې چې په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې ورو.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي دی ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستي وکړي. وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له 13 میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي. په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډېره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زمو سدین خبره کو د شمالي وزیرستان مهاجري چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اوره بارانونه شری شوي دي چې بدنه خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستونزه جته د نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې دای د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کارني کلي اوسیدونکي نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا دا هوښتنه دو چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وکړه، ځکه چې میش په ډېر سړه ځی کې پروته یو رند شوی دی په خمه کې ژوند کې هم حدا میش سره خپل مرسته جاری دی وسوتی.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوښتو ده. یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
میشته د لیار تنظیم ونیو شي، د ګلم خون هم حدا ونیو شي، ځکه چې میشته ډېر مشکل دی، تکلیف ته انټری دا کولاو شي.
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره وزیرستانی کډوال دی په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی یا ګربز ولسوالۍ یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالۍ کې دی، که چېرې دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې راونه شي نو دا ادارې به پښیمانه وي په دې باندې ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي.
و مو غوښتل چې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسیدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال خبرونه اورئ. له شمالي وزیرستانه د جنگونو او عملیاتو له وجې بکخیل کیمپ ته کډه شوی کډوال وای حکومت ورته میاشتنې مرستې په ځان سره ورکوي. دوی وای ترسو احتجاج لاریون او پرلت و نکړي څوک غږ ناوري، خو بل پلو د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وای دغو کډوالو ته به زر مرستې ورکړل شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان نظر بیازه با ملیاتو لکابلا به کورشوی کدوال چه لاستان شوی ندی، حکومت نا دمیشتی نم رستو تر لسکاول و غوخت نکدی. دو یوائی چه سلورم امیشتی پورکی ری چه نک دم رسته بن شوی. به کورشوی وائی چه هر امیش خپل امرسته پسوال مینت و اختجاجونو اخلی. نور پا غوختنو هم ستدی شوی دی. دل سکالونو نا پا کدوالای که دی. غوخت نکدی چه که حکومت یا نور خپل سیمو تاستان نکدی. اغه به کور شوی خلق چې لاستانه شوی ندی، حکومت حرم یړ د قرانه په سر شل زره نقد مرسته د موبایل سیم په ذریعہ ورته لګي. د بنو بکا خیل کډوالو کیم کې میش د شمالي وزیرستان د تاخلو سیدون کې وهاب خان مشال ریډیو ته وویل
1260 اغه کا سوندی چې الله سکول مخې غېد پر ډیسک ها جوړ شوی وو چې غې ویریفیکیشن وشو سپیرې بار شوی ندی 1570 داسې کا سوندی چې غې ویریفیکیشن ها بار بار شوی دی او بیا ها سپیرې هغه په ترانس کې شامل کړی ندی په آی ڈی پیس کې بکا خیرو کې ژوند ها کوي نو دغه به وجود بیا ها د تخپل پیسې نه ملوي شي. د متاثرین ته دسمبر جنوري فروری او د مارچ څلور میاشتې نه دینا چې کیمه سچینې دی هغه سپیرې دوی ته ملاونه دي.
په بکا خیل کېم کې میشت بل کډوال احمد خان وای چې کیم کې یې خیمه زړه شوې دي او د مرستو بندیز په وجه د روژې میاشتې خوراکي توکي نشي اخیستی، ژوند یې ګران شوی.
د میش غټې مطالبې دا دي چې یو خود د کیم پردې دي چې دا درزل کې باران وشي خو د میش پردې زاړې دي ټول ختم کیږي. بل د درې میاشتې نه فکر بند شوی دی لوړ حکومت ها ورنکو چې میش ته فکر ډېر غریب غریب خلک شته ولا چې په دغه وګاشي او په ورې شي متوي شادو.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو ته یې 13 میاشت کې 15 کروڑ نقد مرستو کې سستولې. د دوی پاتې کیستو نه د فنډس کمی په وجه ځنډېدلې ضربه ورته مرستې شروع شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم سره یې خبرې شوې د کډوالو ځنډول شوې نقد مرستو کیستو نه به زر جاری شي. نوموړي وویل چې د دوی د واپسۍ هم حکومت پلان لري. د سیمو کلیرنس یا صفایي عمل روان شوی دی. د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو په وجه نږدې 1 میلیون خلک بې کوره شوي ول چې د انتظامیې په وینا د ټولو سیمو بې کوره شوي وستانه شوي دي. خو د تاخیلو نیمایي او شاول تحصیل نه وتلي خلک لا هم نه دي ستانه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال خبرونو کې ورزیو بل ریپورت ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی ویلي چې په ملک کې د ټولنیزو رسنیو په اړه قوانینو کې بدلون پکار دی. نوموړي د مارچ په 19 په لاهور کې خبري اعلان ته ویل حکومت د بیان د ازادۍ د حق خلاف نه دی، خو په ټولنیزو رسنیو د ناسمو خبرونو خپرېدل هم نشي زغمل کېدی. د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو ته د چارو شنونکو بیلابیل غبرګونونه ښوولي دي. له اسلام آباد د راشد خټک په ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان په نوي حکومت کې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د ټولنیزو رسنیو په اړه جوړ شوو قوانینو کې د بدلون پر وستلو ټینګار کړی دی. د مارچ په 19 نیټه په لاهور کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د اول چې په ټولنیزو رسنیو د غلطو خبرونو او په خلکو د ناروا تورونو مخنیوي لپاره په قانون کې بدلون ته ضرورت دی. محسن نقوی چې په خپله هم یو پخوانی ژورنالیست دی وویل چې د بیان ازادي مهمه ده، خو د دروغو او بې بنیاده تورونو لګول ناسم عمل دی او دا سمول پکار دی. په اسلام آباد کې د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وایي چې داسې ښکاري چې حکومت په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو فیصله کړې ده، خو دې هیله لري چې دغه پریکړه به عملي نشي.
دې وخت کې یو مشکل چې کم دی هغه یو حقیقت هم دی چې دروغ ډېر زیات ویل کېږي په سوشل میډیا، لیکن د دې دا مطلب نه دی چې موږ دغه سوشل میډیا د مکمله بنده کړو. هغه خلک چې دروغ وایي یا دروغ ژورنالیزم کوي هغه په حواله سره پاکستان کې قانون موجود دی دغه قانون د لارې هغه خلکو په ضد حکومت چې دی ګام پورته کول شي لیکن دغه د خلکو غږ دی بند کړی شي نو دمته بالکل ناقابل قبول ده
خو په کوټه کې قانون پوه همایون کاسی روکیټ چې پخپله هم په ټولنیزو رسنیو په سیاسي قانوني او ټولنیزو موضوعاتو د بحث او تجزیه کولو په وجه مشهور دی وایي چې په پاکستان کې رسنیو ته ازادي او ښځو ته په پارلیمان کې برخه د نړیوال فشار لاندې ورکړل شوې ده که حکومت په ټولنیزو رسنیو بندیز ولګوي نو د نړیوال فشار سره به مخ شي
ځینې جرنلستان پر یوټیوب باندې خپل چینلان لري او پر د سپریم کورټ باندې پر قاضی فیضی صاحب باندې تنقید وکړي دا د اسد تور کیسه چې دا ډیره توده ده کنه دا اوسې زمانه ته بل ورځ اوسو شل ورځې بعد نو دا په هغه تناظر کې دی دا مجلس ته بل د پی ټی آی والا چې کوم کیسه روانې کړې دي پر دا ټویټر او اسټابلیشمنت ته ډیر ټف ټایم ورکړي دي نو دا دغه پر ریاکشن کې دا بیان دی بنیادی توګه خدا د بیان تر حده پوری دی کدا کار کوي بیا به نړیوال فشار وی بابا پابندیان پر لګیدل سی نو وکلا او دا نور تنظیمونه چې د عام چیلنج وی په سپریم کورټ کې
اسلام آباد کې د نمل په هنتون دین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان بیا وایي چې د کورونا چارو د وزیر خبره هم ډیره غلطه نه ده ځکه چې په پاکستان کې خلک د بیان د ازادۍ حق په ذمہواری سره نه کاروي
سوشل میڈیا یوزر د پارم نه سٹینڈرڈ دی په دنیا کې پاکستان کې عام خلک خبرې کې دا چې ایجوکیټډ لاټ هم د دغه سٹینڈرڈ نه دی خبر چې کم کم سٹینڈرڈ دی چې کله ته سوشل میڈیا یوز کې هغه سٹینڈرڈ به ته خیال ساتي داغه چاته علم نشته تا استعمال به خامخا غلط وي لکه په دغه سٹینڈرڈ کې یو ته وي ډیجیټل ایتیکیټس بل ته وي ډیجیټل ریسپانسیبلټی
د یادونه ورته چې په پاکستان کې د فروری د 19 نیټه راسه ایکس یعنی په خوانی ټویټر سم کار نه کوي او د بندیزونو سره مخ دی اگر چې سند های کورټ د خلاصولو حکم هم کړی دی په ملک کې څوک په دې هم نه دی خبر چې ایکس د چا په حکم بند شوی دی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي او د کورونا چارو وزارت افسران او سرچینې په دې اړه اندریکارډ سویرونه ډډه کوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
د اسوات په مرکز منګوره کې د خپل کور فاونډیشن په نوم یو غیر حکومتي اداره دیش کاله په خوا جوړه شوې چې تر ډیره یتیمان ماشومان از داخل پکې کوي دا اداره اوس د لکانو جنکو جدا جدا څنګه لري په دې اداره کې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او روزنې ترڅنګ د کسب او هنر تربیت هم ورکول کېږي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د خپل کور فاونډیشن لمشر او بنیادی خودونکو حاجی محمد علي سره د دې ادارې د جوړښت او کار په اړه خبرې کړي راځي چې په غاړه واورو
نیاز صاحب ډیر مننه خپل کور فاونډیشن په 1996 کې شروع کړو زمونږ سکاوټس یو ملګرو زما سره او الله فضل اوس زمونږ درې کیمپس دي بوایز کیمپس ته گرلس کیمپس ته او اوس خپل کور ویلج موږ جوړ کړی کم چې ډیر ماشومان دي دا کو پلیټس موږ جوړ کړی پار پلیټ کې لس ماشومان دي هغه ماشومان چې دا کو په دنیا کې سره څوک نه نو پاره باندې یو مدر ایجوکیټډ یو خالای او دوه سره سیسټر چې کم زمونږ کم جن کو دولسم کړی او په یونیورسيټي کې یا میډیکل کالج کې ادرسنګ کې نو زمونږ دا درې سیټ اپ دی چې پای کې باز سپیشلی د های پروفیشنل ایجوکیشن باندې موږ کار کوو د سپیشلی د تیمارو ماشومان لپاره دله پزل دې دیو خو زمو سره د 800 نزيات ایتیمان جنکې سبق وي او تقدیر بجات مشومان چې دی اعظم په میډیکل کالجونو کې دی په یونیورسيټو کې دی په نرسنګ کې دی او دا سلسله د سره ول ده
نو له سو شپګنوي کې تاسو یې د اداره شروع شو او پای کې هغه مشومان تاسو داخلوي چې هغه ایتیمان دي دغه ایتیمانان څنګه دغه کرایټیریا یا دغه معیار څنګه ده
منګه کال په کال یو سروي کو او په هغه سروي کې دا پته لګي چې موږ ته پزرګونو اپلیکیشن ناشي زموږ یو فارم دی فارم کې د پیمنی مکمل انفارمیشن دی او هغه انفارمیشن بیا زموږ خپل لوکل سروي ټیم یا هغه سروي دزی او دا هغه چې کوم ماشومان کال په کال زموږ کرایټیریا لګ بدلیږي موږ ځکه ماشومان ته تعداد ډیر زیات سیوا دی پزرګونو او موږ لګ ماشومان داخلو وسایل ځکه چې انفلیشن ریټ ډیر سیوا شوی دی نو کم هغه ماشومان چې هغه مور پلار دواړه نه یا پلار نه مور غریبان یا پلار نه مور دې وعده کړی نو دا زمونږ بیسیک کرایټیریا نور کال په کار موږ دا کرایټیریا لک سختوم تیر شوی کال کې موږ د 5-7 سال پورې ماشومان اغستو
او خپل کور فاونډیشن یو اداره ده او دغه ادارې څه ځانګړتیا ده چې موږ ویل شو چې بده اداره کې کم کردار ادا کړی چې هغه موږ وستایو
د خپل کور فاونډیشن خو یو غټ خبر ده کنه چې دا د امر یو تیم خانو شانتنده ده پدې کې زمونږ خپل کالجونو دي سکولونو دي پای کې د یتیمانو سره سره عام مالدارم سبق وای ځکه چې کله یتیم ماشوم ته بالکل یوازې کې کنه نو هغه کریمینل جوړیږي نو یو کمپټیشن یې پکې الله په ځله زمونږ پدې علاقه کې وس خد ټاپ رزلټ دی د سپورټس په میدان کې زمونږ ماشومان نیشنل پلیئر جوړ شوی دي سوبې زمونږ د سومر ریجن چې پدې کې زمونږ د اداره چې ده هغه د ټاپ ده او بیا ډیر ماشومان چې دي هغه لکه تاسو سکل مثال درکوم چې سکل تقریبا 80,000 کسان نه زیات امتحان په میډیکل کې شو بیا په کې 450 په میرټ کې اخلي نو په 850 کې درې ماشومان یو جنې دوه لکان زمونږ میډیکل ته لاړو او ډیر ماشومان تری دي او غټه خبردار کړل چې تاسو ګو د چینج په ولس روي نو زمونږ اوس چې کوم ماشومان وتی دا وخت په علم نه دی دا وخت په پرزیدنت دی جنرال سیکرټری دی هغه ماشومان وسوم کنټریبیوشن کوي زمونږ په بورډ اف ډایرکټرز کې خپوره تعداد چیرې یا په جنرال باډي کې دا هغه ماشومان هم دي نو دې ته چینج وي چې رب کم ماشومان خپل خپل درېږي نو یو دا یو سیستم دی او بل په دې کې د دې سیستم نه دا پیدا مېدا شو چې د حکومت میز د کلو کړه او حکومت چې دی هغه چونکې دا بیسیکلی زموږ دا سٹیٹ تک نا رسپانس خواسی دا ولنٹیرلی کار کو نو حکومت هم زمون کور په نوم باندې ادارې جوړ کړې دا هغه د سټیم پورز دا بورډ ممبر وم او بیا کم چې دا زګدا یتیم خانه زیات مذهبي خلک چلی نو پای کې مونږ خټ چینج راوستو دلته کې خلک راځي ټریننګ کوي طریقې زده کوي زګه چې بده کې مین زمونږ چې دا سیستم دی ټیک دا پیسو باندې واجب کار نه کې چې سیستم یې نو الته خکار کی
اوس خپل کور تاسو وایئ چې درې لوی ودانۍ لري درې کیمپس لګي لري د لکانو جنکو او بیا یو بل اوس د دې اخراجات کم ځای نه راځي دا څوک ورکوي او په دې کې کوم کسان کار کوي څومره دي او دوی ویډیا کار کوي یعنی تاسو ولنټیرلی کار کوي کنه تاسو ته تنخواګانې هم ورکوي
دې وخت کې زموږ سره تقریبا 160 پیډ سټاف ملازمین دي چې هغه لمون تنخواګانې ورکو دي نو تاسو مطلب هغه چې 160 فیملی هم دي نه مستفید کیږي بیا د دې سره سره چې کوم زموږ سره دوه قسم ماشومان یو یتیمان ماشومان چې په وخت کې دی وخت کې 800 تقریبا سیوا دي او یو د کمیونټي عام ماشومان هغه پیس ورکي هغه چې پیس ورکي نو هغه باندې سټاپ تنخواګانې چې دی هغه پوره کیږي او د اداره لکه په خپل خپو ودریږي بیا زموږ سره چې کوم یتیمان ماشومان دي داغه لپاره مونږ په دنیا کې په پاکستان کې په سواد کې مختلف خلک ګورو چې څوک د یو ماشوم خرچ ورکوي څوک د لس ورکوي دا ماشومان د خلکو بچي دي ته مونږ کوارټرلی رپورټ لیږو نو داسې یو سیستم چې دی زموږ روان دی او زموږ اخراجات چې دی زیات ډونیشن باندې هم کیږي په زکات باندې هم کیږي خو مین ټارګټ چې زموږ دی هغه سپانسرشپ پروګرام دی چې مونږ خلک موټیویټ کوو چې په یو ماشوم باندې نن سبا زموږ 2,000 روپۍ خرچه راځي نو خو تقریبا د وخت کې زه به تاسو ته ویم چې 80% ماشومان زمونږ سپانسر دي چې دا به ان شاء الله
مستقبل راځم چې مستقبل تاسو څنګه محفوظ کړی د دې چې را محمد علي دی خدای لري وس یې عمر روان دی تاسو 2-5-3-5 کال وی او د ډیر شو کال نه دغه ادارې کې کار کوي نو چې بل شي بل شي نو د دې مستقبل لپاره سوچ کړی دی
نه سه مستقبل خدای دې کنه چې پرنیشر کې واځ نه ما زما سره ډیر ملګری نوروم دي خو زمونږ مین چوس کم د خبره ده کنه هغه زمونږ چې کم د دې پیداوار دی کم ماشومان دي لکه زموږ په بورډ اف ډایریکټرز کې اوس 40% نمائندگی د غلکانو ده او د غلکانو جذبه زموږ نه زیاته سیوا ده کله کوم چې زموږ الومنای د خپل کور جوړ شوی دی نو ان شاء الله دې درې ته په فیوچر کې مثلا اصل کې خو سیستم ولا موږ جوړ کړی دی بنیاد ولا جوړ کړی دی د هر شي خپل مین ول دی چې د سوګیدار سکار دی د پرنسپل سکار دی د اکاونټنټ سکار دی پوره سیستم چې دی څنګه تاسو وایل شي کنه سوسایټی پټ چې کوم ریکوایرمنت دی هغه موږ ټول پوره کړی دی نو د دې ادارې چې دی کنه چې هغه کو سبا یو کس زر په کرسي ناس هم کو زنیم نو د سبا بل قسم چلول شي خو به زموږ سستینبلټی چې دا غا زموږ د دې ادارې خپل پیداوار رقم سټوډنټان چې دی کنه اعظم مین سورس دی
د قله اعظم وسمره تاسو چې پي تاسو وړاندې ذکر وکړو ډیر تفصیل سره ورو شو د دې نه چې کم کسان وتی دي د ادارې نه خپل کور فاونډیشن چې دی هغه دغه د سوري لاندې دوه تعلیمي ادارې چلیږي اسمره دی او هغه په کم کم ځایونو کې دي او هغه آیا داسې تاسو ولر داس تربیت ورکړي چې هغه د دې ادارې د مستقبل لپاره سوچ یا فکر وکړي شو کدا کسان له تاسو تربیت نه ورکړي دوی بس کول بیا
په دې وخت کې 400 نه سیوا ماشومان زمونږ نه پاره شوې دي دا غو خپل علم نه دی دا غو په کال کې پیرګې درین کیږي او هغه هر یو کس د خپل وس مطابق پیسې ورکوي هغه علم نه اله په دې وخت کې د درې صدور میډیکل سټوډنټان چې دي دا هغه علم نه سپورټ کوي هغه سټوډنټان یې سپورټ کوي صحیح ده کنه نو زه دا خبر کوم چې ما چې کله تر اوسه پورې ډیر ماشومان وتی دي نو کله دا ماشومان دلته نه راغلي کنه نو پدې کې به لکه ډېر زیات ماشومان چې دي هغه به لکه غلط طرفونو ته لو، ځکه د یتیم ماشوم قصه داسې چې لکه دته خو پلار نه وي، چې کم ماشوم پلار نه وي که نه هغه صحیح لنډ نه شي راتلی. ډېر ګران ده اوس هم چې ډېر ماشومان دي چې هغه موږ ته ډېر زیات مسلې خو هغه په ډېر طریقه باندې هینډل کوو او په کونسلنګ ولا کوو مختلف طریقې باندې، نو کار آسان دی، ډېر ګران کار دی. نو خو دا دلته نه وي راغلي دا ماشومان، نو څنګه تاسو په تیر شوي جنگ کې کتلو زیات هغه ماشومان وو چې د چا چې پلارانه نو هغه دغه دهشتګردۍ طرف تللي وو، هغه جرایم طرف ته ځي، هغه لاګانې کوي. او د دې ادارې سټارټ هم د شی چې موږ سروې کړو په هغه وخت کې ملکنو جنګ کې ډېر زیات وجاتي قاتلان وو. کله چې موږ د هغې سروې وکړو د هغې بیسک وجه چې د هغه یتیم ماشوم
اخره کې بیا راځو کنه چې را د خلکو نه سخته مل لري چې را داسې ادارو څنګه خصمانه وکړي، ستاسو څنګه مرسته وکړي. یو عام کس ته هغه چې دینه مو چې را زه دغه یتیمانو داسې مرسته وکړم چې دوی په مستقبل کې ښه سړی ته جوړ شي، ښه انسان ته جوړ شي، ښه شهري ته جوړ شي.
ګوره نیسه داسې ده کنه چې زموږ په اسلام کې خو زکات مین سورس دی کنه، زکات هر یو کس ورکوي. ټیک شو، موږ لا زکات راکولی شي، د یو ماشوم خرچه برداشت کولی شي، چیرې زه به د یو ماشوم زموالی اخلم هغه به دای ډونیشن را لګلی شي. اوس زمونږ سیستم ډېر زیات ښه شو، موږ هر څه چې دی هغه آنلاین کړو، زمونږ زه پیسې اکاونټ دی د خپل کور فاونډیشن په نوم، په هغې ته سړی پاس راتلی شي، آنلاین بینکنګ باندې پیسې را لګلی شي. نو مین د خلکو زمونږ دغه دی چې او ماشاءالله سږال چې موږ کم دغه چلو نو ډېر زیات خلکو سپورټ وکړو، په دې کې ډېر خلک داسې دي کنه چې یو روپۍ ورکړی ده خو هغه زموږ دپاره هم د لاکھ روپو نه سیوا ده، ځکه چې دغه ایپ ته تله او ډونیشن د بټن دبول بیا خپل کور او هغې ته روپۍ زموږ دپاره هم غټه شی دی. نو په خلکو کې د مخکې نه بس سکل چې ما وکتو کنه یا خو زموږ لینډ سیستم نه، نو ډېر زیات خلک سپورټ یو دی، زموږ د سواد خلک او د پاکستان خلک او د بهر دنیا خلک. نو خلکو زما دا ریکوست دی تاسو خپل زکات ډونیشن صدقات خامخا د ادارې له ورکوئ، نو ستاسو په وجه باندې سکل موږ ته زیات مالی کرایسس دا چې موږ په اولنۍ پیره باندې موږ سکل ایډمیشن ونه کړو، ځکه انفلیشن ریټ دومره سوا شوی چې موږ کنټرول نشو کولی، ځکه موږ وایو چې ښه خبردار چې دا خشته ماشومانو ساتو، د دې باندې بچ نور راولو او بیا مزید مسله جوړ شي، د ادارې ته نقصان ملاو نه شي. نو سکل موږ ایډمیشن سټاپ کړی، ځکه موږ سره تقریبا دی خو د سو نه زیات ماشومان دي چې دا کوز موږ سره خرچه نشته، سپانسرشپ نشته، هم په ډونیشن زکات په دې کې پوره کوو.
استاذ ډیره زیاته مننه. اوریدونکو دا حاجی محمد علی چې دی په سوات کې د خپل کور فاونډیشن په نوم اداره چلی، چې پای کې زیاتره هغه ماشومان، هغه بې وزله ماشومان چې داغي پلار نشته، داغي چې دین سوک شته نه، چې داغي زده کړې جاری وساتي، داغي تربیت وساتي. دوی وایي چې دغه اداره د تیرو دیرشو کالونو په دې علاقه کې چې دینو د ماشومانو خصمانه کوي، هغې ته تربیت ورکوي او څلور سوه داسې ماشومان دوی تیار کړي دي چې هغه دولسم پاس کړی دی او په خپل روزګار کې دي. زیر خپل قربانی احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکوي در ډبه باندې.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی په پای کې د روجې ځانګړې لړۍ د ورځنې موضوع وخت راغلی. نن به واورئ روجا او تراوی له یو بل سره څنګه تړلی دي. په دې به هم خبر شه چې د تراوی مونځ له جمعې سره کول په کار وي او کنه یوازې هم کېدای شي. په دې اړه د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې اورو.
یو ورور پوښتنه کړې ده چې د تراوی مونځ په جمع سره غوره دی او که بدون د جمع نه؟ داسې ده چې د صحابه کرامو ژوند ته چې موږ ګورو د اکثرو صحابه کرامو نه تراویح بې جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یوې ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي. نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي، دواړه جایز او روا عمل دی. جمع د فقهاء کرام په نسبت باندې په تراوح کې سنت زائده ده، سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده. یعنی که په کلي وطن کې یو درې څلور کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلې او نور په کور کې وکړلې نو هیڅ مشکل نشته. بل یو ورور پوښتنه کوي چې کم سړی تراوی ونه کې ای روجای فاسدیږي؟ نه، د تراوی چې د روژې سره تعلق نشته دی، بلکې د تراوو د رمضان المبارک سره تعلق دی. د مثال په توګه که یو سړی مریضي او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشي نیولې نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی، نو د تراوو فضیلت دی ساقط نه کې باید تراوی وکړي. همدارنګه یو سړی مسافر دی، سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي، نو تراویح که موقع ورته پلاس ورشي باید دا وکي، ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت ته چې یوازې پروژه کې دی. مونږ ته سګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه خزی چې په هغه باندې میشتنه عادت راځي په دی ورځو کې، هغه د روزو قضا کوي، لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراو قضا نشته دی، ولې ځکه د تراو تعلق یوازې د روزې د مبارک میشت یعنی د رمضان مبارک د میشت سره دی، او د روزې نیول او نه نیول سره تعلق نشته. همدارنګه که چرته یو سړی روزې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي، دا د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي، لکه په بعضې خلیجي دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي، د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراوی نشي کولی، نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق نه راځي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه د تراو پورې. دا سړی کولی شي چې بدون د تراو نه هم روژه ونیسي. همدارنګه تراوی دوه دوه رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاته هم کولی شي، چې په یو نیت باندې څلور رکاته وکړي دا هم اختیار دی. په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قرآن کریم هم جایز دی، او یو ختم د قرآن کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی. که یو یو رکوع یا شل شل آیاته په شل رکاتو کې یعنی په هر رکات کې یو ځل ویلی شي، نو ویشتم ته قرآن کریم ختمیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری